خوش به جشوی دا زدیر دو پا ماشامنی خبری مجله که زحمت چی برساس و کوربایم پا تخنیکی برخه که می رحمت سپای را سرم رستن دوی دای اسلام علیکم. دا افغانستان جګړه به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي که نه؟ په دې اړه د امریکا د مرکزي قواو د قمندان څرګندونې تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
ولسمشر اشرف غني نن د بلخ له ځوانانو سره په وینا کې د دې ولایت د پرمختګ لپاره د هڅو ژمنه وکړه. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د یوې کاندید د ملاتړ په تور د دو وزیرانو دوسیې تر څیړنې لاندې دي، او فرانسوي چارواکو د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د مشر د ورکېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت ته د سفر په ترڅ کې نن مازدیګر له یو شمیر ځوانانو او ښځینه فعالانو سره ولیدل. ښاغلی غنی د بلخ د ځوانانو ټولنې ته د خپلې وینا په یوه برخه کې د دې ولایت د پرمختګ لپاره د هڅو ژمنه وکړه. که خدای کول پر اتلونکو څو کلونو کې به بلخ له هرات ولایت سره د اورګاډي له لارې وصل شي، حیرتان بندر باید د یویشتمې پیړۍ له اصولو سره سم اداره شي. له بده مرغه حیرتان اوس په نولسمه پیړۍ کې دی. ولسمشر په مزار شریف کې له ښځینه فعالانو سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د شمیر د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر د خپل دوه ورځني سفر په پیل کې نن سهار د ابو علي سینا په نوم د بلخ درې سوه شپېته بستریز حوزوي روغتون پرانیست. جمهوري ریاست وایي چې دا روغتون په پنځو پوړونو کې د جرمني د حکومت په 15 میلیون یورو مالی مرسته رغول شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د یوې کاندید د ملاتړ په تور د دوو وزیرانو دوسیې تر څیړنې لاندې دي. د دې کمیسیون مرستیال او کمیشنر همایرا حقمل نن پر خپله فیسبوک پاڼه پرته له دې چې د کوم مقام نوم یاد کړي لیکلي دي چې د دې څیړنو پایلې به ډېر ژر له خلکو سره شریکې شي. هغې لیکلي دي چې د انتخاباتو د قانون او د ولسمشر د فرمان له مخې د ملکي او پوځي ادارو مامورین او چارواکي که د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه یا د کوم کاندید په ګټه یا زیان کمپاین وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. میرمن حقمل له خلکو غواړي چې د دې ډول مواردو په پیژندنو کې له دوی سره مرسته وکړي. له دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د کرنې او مالدارۍ د وزیر نصیر احمد درانی په اړه خبرونه خپره شوي وو چې ګنې دوی د یوې کاندید ملاتړ کړی. تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې لوبه وکړي. دا د افغانستان د غوره لیګ لومړۍ لوبه ده چې د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجو پیلیږي. د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې چې درې اونۍ دوام کوي، د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې برخه لري. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي، او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د فساد پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف نن د فساد په یو پخوانی قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د احتساب ملي ادارې چې مرکز یې په لاهور کې دی، شهباز شریف د استوګنې د یو ښارګوټي د اوبو په پروژه کې د فساد د ادعاو په تړاو نیولی دی. د ادارې نن په یو بیان کې وویل چې شریف یې له څو ساعته تحقیقاتو وروسته ونیو. شهباز شریف چې له 2013 کال تر 2018 پورې د پنجاب اعلی وزیر و تورن دی چې د استوګنې د یوې دولتي پروژې په قراردادونو کې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستې. شهباز شریف د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی چې هغه هم د فساد د تورنو په خاطر په 2018 کال کې د سترې محکمې د حکم له مخې له دندې لرې شو. نواز شریف او ورور یې دواړه د مسلم لیګ ګوند غړي دي. مسلم لیګ ګوند د شهباز شریف نیول کېدل غندلی دي. د هند او روسیې مشرانو نن د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسیه هند ته د هوایي مدافع S-400 توغندي ورکوي. دا تړون په نوې ډیلي کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او صدر اعظم نریندر مودي د غونډې په حاشیه کې لاسلیک شو. دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې د دې معاملې ستاینه کړې. اټکل کېږي چې دا معامله ښایي متحد ایالات وپاروي، ځکه تېره میاشت د چین او روسیې ترمنځ د S-400 توغندیو په ګډون د وسلو د یوې ورته معاملې له کبله پر چین بندیزونه ولګول. د نوبل د سولې سګنې جایزه کانګوي ډاکټر دینیس مکویګا او یزیدی فعال نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد چې په وسلوالو کړکیچونو کې د دښمن د ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار ترې اخیستل کیږي د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي دي. ډاکټر مکویګا د خپل ژوند ډېره برخه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي تشدد له قربانیانو سره تېره کړه او د دې ظلمونو د متضررینو علاج یې وکړ. نادیا مراد د داعش ډلې د جنسي تیری او نورو ظلمونو د قرباني په توګه د خپل درد د بیانولو لپاره غیر معمول جرأت ښودلی او په دې توګه دواړو دا جایزه ګټلې. او وروستۍ خبر دا چې فرانسوي چارواکو د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د مشر د ورکېدو په اړه تحقیقات پیل کړي. د راپورونو له مخې د انټرپول رئیس مینګ هونګوي خپل پلرنی ټاټوبي چین ته د سفر پر مهال لادرکه شوی دی. د مینګ میرمنې وروسته لدی چې میړه د سپتمبر په 9 نیټه چین ته په سفر وخوځید او لدی سره اړیکې پریښول. د فرانسې په لیون ښار کې چې د انټرپول مرکزی دفتر پکې دی له پولیسو سره تماس ونیو. انټرپول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انټرپول اصلي دنده په بیلابیلو هیوادونو کې د پولیس ځواکونو ترمنځ د تعقیب وړ مجرمانو د موندلو لپاره یو بل ته د معلوماتو د ورکولو پر مکانیزمونو کار دی. څلور شپېته کلن مینګ له 2014 کال راهیسې د انټرپول د مشر په توګه کار کړی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر نن په بلخ کې د یو شمیر نویو پروژو د ترسره کېدو ژمنه وکړه. وړاندې مزار شریف ته ځو او په دې اړه خپل خبریال اورو. د امریکا د مرکزی قواو قمندان له دې وړاندې سره مخالفت وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې چارې خصوصي قراردادیانو ته وسپارل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریز هم در سره شریکو.
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټول وسایل به تر سبا پورې تکمیل شي.
تر دې دمه پورې 1500 د سکاوري د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی دی. حکومت ژمنه کړې چې د نن ورځې تر اخره او سبا پورې به انشاءالله دغه وسایل ټول پوره د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته سپارل.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې پاکستان 300 نړیوالو مؤسسو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي او د یوې انټرنیټي غلا له اقتصادي زیانه مهم په دې خبري مجله کې خبرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې د بلخ ولایت له اوسیدونکو سره یو لړ اقتصادي ژمنې وکړې. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، ولسمشر څه ژمنې وکړې؟
پسر که سلامونه شما سپتاس ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، ولسمشر غنی تر ټولو مهمه ژمنه دا و چې بلخ د هرات ولایت سره وصل کړي او د ورېښمو لارې د جاه یا په برخه کې به هم مثبت او اغېزمن ګامونه اوچت شي. او بله مهمه او حیاتي ژمنه یې دا وه چې په بلخ کې او په شمالي ولایتونو کې د عامو دریا د سوایلو د تحکیم په برخه کې به هم تر یوې راتلونکې میاشتې به عملي ګامونه واخیستل شي او کار به پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې چې د دې ولایت سفر درلود، د بلخ ولایت مدني فعالانو او ځوانانو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نه شي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي افغانان چې د هېواد د طبیعي منابعو څخه په استعماري ډول او یا استعماري ډول ګټه پورته کړي.
بلې حبیب صاحب، بلخ ولایت او بخشي امدا خبره چې تاسو وکړه چې د افغانستان جګړه به خصوصي نشي، په دې اړه د امریکا د مرکزی قوې د قومندان څرګندونې وړاندې په خبرونه کې لرو، خو کچرته دې تر شو چې ولسمشر خنن یو روختون هم پرانیست. دا روختون د مزار شریف د شهر په منځ کې دی.
په بل خلاص چې ولسمشر محمد شرطانی یو ولادي او نسایي روختون چې رئیس او شپږ شپېته بستر لري، د بلکې او ګټه حسن ته واسطه اوس پر چې د مزار شریف په مرکز مزار شریف په ښار کې موقعیت لري او د دې وروسته د بلخ لوالي څخه راغوزار په د بلخ ملي امنیت مشر او په شمازن کې د تسونو شاین کولوږي د مشرانو سره و امنیتي غونډه درلوده او په بلخ او نور شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د چترې پر دوام او شدت تاکید وکړ.
کبیر ته اقتصادي موضوع تر شو جمهور رئیس د صادراتو په برخه کې هم ځینې سرګندونې لرلې کچرته توضیحات ورکړي.
ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په باب د محلي ادارې څخه وپوښتل چې په دې بندر کې د چارو بررسي پیل کړي او همدارنګه وڅېړي چې فساد تر څه حده په دې بندر کې ترسره کیږي او دا یو ویل چې د باید حیرتان تجارتي بندر موقعیت څخه په استفادې افغانستان کولی شي د کال د 500 میلیون ډالرو په ارزښت مرمر تیه چین ته صادر کړي او د په کال کې 300 میلیارد ډالر په ارزښت روسیې، چین، قزاقستان ته وچه میوه او نور وارداتي صادراتي کالي ورواسته کوي.
300 میلیارد هم دسته. مننه حبیب رحمان حبیب زای لایوی خبرتیا وروسته د امریکا د مرکزی قوی د قماندان څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا د مرکزی قوی قماندان ویلی چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو پاړه د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خبرې به نه عملي کیږي. د جنرال جوزف ووټل په وینا نه افغان حکومت او نه هم د امریکا پوز د پرنس پر دې طرح باور لري. اریک پرنس ټینګار کړی چې 3600 خصوصي قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولی شي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د امریکا د مرکزی قوی قماندان ویلی چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړه توګه مخالف دی او د په فکر دا اقدام سم نه دی. جنرال جوزف ووتل پرون په یو غونډه کې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د امریکا ملي ګټې د قراردادیانو لاسته د اچولو په معنا دی. د همداراز ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقه لیک هم د داسې کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه بحثونه وروسته له راپور ته سول چې د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې سپارلو غوښتونکی سو. شاغلی پرنس ټینګار کړی چې 3600 قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولای سي. خو د امریکا د مرکزی قوې د قومندان جنرال جوزف ووتل په وینا هیواد یې په افغانستان کې حیاتي ګټې لري چې یوازې د امریکا مشروع ځواکونه کولای سي ترلاسه کړي. د همداراز ویلی چې حتی که د افغانستان د جګړې پر خصوصي کولو فکر وسی د افغانانو تصویب ته اړتیا سته چې د پوینا هغوی به د دې مفکورې هیڅ کله ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو پر ضد به قانوني اقدامات وسی. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول هغه اصل سرغړونه ده چې افغانان یې په خپل ځان ته ټاکي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دغه سازمان وایي چې بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په یو شمیر موارد تورن دی او دې شرکت ته د افغانستان د جګړې مسؤلیت سپارل به اغیزناک نه وي. د راپورونو له مخې د بلک واټر سره تړاو لرونکي قراردادیان په عراق کې د اولسو ملکیانو د وژل کېدو مسؤل دي. په یوه بله پیښه کې په 2008 کال کې په بغداد ښار کې د بلک واټر قراردادیانو ترمنځ په نښته کې شل ملکیان ټپیان سول. د امریکا فدرال محکمې له دغو قراردادیانو څخه یو نیکولس سلاتن په عراق کې د ملکیانو د وژنو په تور په بند محکوم کړ، خو په 2018 کال کې محکمې په دې اړه نوې پریکړه وکړه او مخکینی حکم یې لغوه کړ.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی دې ته اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي. د دغې شورا د دفتر لویان قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې قادر شاه د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبري اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ د ریس کپل اند د ستو امداد چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه باور نه کړی چې ترهګرۍ پر وړاندې زمون مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمون هڅه او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو، او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه قدر ته وای چې نو داسې یو بحثونه چې کله پر رسنیو کې راولړیږي، یا مثلا د ځینې نورو کړیو ترمن، ولې مثلا داسې موضوعات کوي؟ اتمن کوي که شمال نوی نو پانه نه خوريږي، څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث، دا دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پرسنایو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې به ځینې رسنۍ یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفصیلي په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریځ مالو تاسو سره شریک کړه چې د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شوي دي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده، او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته له خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې ورتیا لري، او هیڅ د دې ضرورت او ورتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي، یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر سبا پورې به د انتخاباتو د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې دغه کمیسیون ته وسپارل شي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د بایومیټریک د دستګاګانو ډیره برخه ورسپارل شوې، او په پام کې د چپاتې برخه هم تر سبا پورې دغه کمیسیون ته وسپارل شي. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډیره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغې ته موږ هرکلی کړی دی، ترڅو د میزان اتمي شته ونه ګواښته وي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي. تر دې دمه پورې 1,000 د اسکاوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوي دي. حکومت ژمنه کړې چې د نن ورځې تر اخره او سبا پورې به انشاءالله دغه وسایل ټول پوره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شي.
د موبایل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمېر 22,000 دی، او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی وویل دغه دستګاګانې به د ولایتونو، مرکزونو او په ځانګړې توګه څلور اویا ناامنو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو په مرسته د الوتکو له لارې ولېږدول شي. د دغه کمیسیون مسؤلینو پخوا تر دې اندېښنه کړې وه چې د ناامنیو له امله څلور اویا ولسوالیو ته حساس انتخاباتي مواد نه دي رسېدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 21,000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه، او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې دی همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي، خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیر لاندې ونیسي، تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعاله نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظمې شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید دلته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لیک مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو او ولسوالیو ته د دغه موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي په افغانستان کې د سیمې د ځینو هیوادونو مداخلې سبب شوي چې جنگ ادامه پیدا کړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د دغې اندېښنې له ښودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. د وویل څرنګه چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره له دې چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي خو څرنګه چې ګټې ترلاسه کړي نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو له تجهیزولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیستی. ایران هم په یوه بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټې په خطر کې وي یو کار کوي. ښاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغېز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر د پنجشنبې په ورځ پنجشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلی چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په هکله خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د څرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش همدغه وجود لري چې نفوس روسان و په شمال کې مخ په زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار شي چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس تقویه کړي. د هغو د نفوس زیاتش په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته تر هغه چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړي، او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي ضرورت ده چې
ښاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
ستاسو له پیغامونو
عصمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لیاقت یې ولري ځوانانو ته رایه ورکوي، پخواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره هغه نه مني، هغو خلکو ته رایه مه ورکوي، ښه ښه ځوانانو ته رایه ورکوي. ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره، سکل ځوانان وروځئ چې ځوانان شمله مو لوړه کړي. وسلام.
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راشي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر یوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خو سپین ږیرې عاجزي ماشومان یتیمان کونډې ورته ناستې د تداوی دپاره تداوی نه کېږي. وروره د عامې روغتیا ریاست په جېب کښې سر نه ګرځي، آی آی حکان ورته راستي دوی خبر نه دي. دا ودې داسې کېږي بیا پر هغه سربېره چې نقطه ورته نوشته چې دوی خپلې شخصي سوخانو ته استوي چې ماښام به بیا راشي دغه شوخ شپهخانې ته زه به د پلانکۍ دوا درکړم. دلته نهسته وروره ډېر ظلم کېږي.
مازه پیغام دی د افغانستان او لمر وته چې د پاکستان ته مور دی د نصر جوړي طالبان ورونه چې د افغانستان د پاره یو څوک د خیر خبره کوي یو څوک کوي دی د امریکایي شبکه دا و امریکایي پنجابي شبکه نه د شیطانی شبکه لکه مولاتو نیول حق او فضل الرحمن او د نور یو پلاوی ایجاد نه څه بیا چې زندګی شي بیا ایجاد دی ته نو کومه شبکه وای ابو شیطانی شبکه دا غده د افغانستان خلک دی په پاکستان نه خطا وزي نه دی وردی والسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
پاکستان د اکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې.
اکشن ایډ جنوبی افریقا مشته خیریه مؤسسه ده چې پر زده کړو د بې وزلۍ له منځه وړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستانه ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه مؤسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نه سوه. رویټرز خبري ایجنسی د اکشن ایډ د پاکستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلی چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په لیږل سویو امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پورې کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده. دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقوقو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا شو دل سوی و چې د ارزونې پروسې اسانه سي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلی و. دی راپور ادعا کړې وه چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه ده کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین انټرنیټي غلا اقتصادي اغیز پرې ایستی. البته تر دې دمه دغه تور ثابت شوی هم نه دی، خو اثر یې پر ځای دی. تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
په یوه تازه راپور کې چې بلومبرګ بزنس ویک خپور کړ، ویل شوي چې چین له خورا کوچنیو چیپونو څخه په کار اخیستلو د اپل او امازون تجاري رازونه پټ کړي دي. د بلومبرګ د راپور له مخې چین په اپل، امازون او دغه راز لینوو کمپیوټرونو کې د پنسل د څوکیو همره کوچنی چیپونه پټ ایښي دي. د جمعې په ورځ په آسیا کې د اپل ونډې وروسته له دې ولوېدې چې د اپل او امازون د معلوماتو یا ډاټا د مرکز په وسایلو کې د چین د جاسوسۍ چیپونه وموندل شول. د لینوو ونډې هم څه باندې 15% ولوېدې. لینوو د کمپیوټر او موبایل ټلیفون جوړولو چینایي کمپنۍ ده چې اصلي مرکز یې په هانګ کانګ کې دی. د دې کمپنۍ ونډې وروسته له دې ولوېدې چې بلومبرګ بزنس ویک وویل چین په اپل او امازون کې کوچنی چیپونه ځای پر ځای کړي او له دې لارې د امریکایي کمپنیو تجارتي رازونه پټوي. د چین له لوري د مادر بورډونو په سرورونو کې کارول شوي یا پټ کړای شوي چیپونه د پنسل د څوکې په اندازه کوچنی دي، خو اپل او امازون دا راپور ردوي او وایي چې داسې کوم شی نه دی موندلی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته ورسیده. ز لتا سخه اجازه غوړم په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی لتا سره د احمدی سمیر بن
تشکر از شما شه.